Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن په دې خبرونه کې د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو او په افغانستان په اغیزو باندې خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي نوومبر په 15 نیټه په امریکا کې د ولسمشر انتخابات وشي. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د دوو ګوندونو دیموکرات او جمهوری پال لوري کاملا هریس او ډانلډ ترامپ کاندیدان دي. ترامپ یو دوره مخکې د امریکا ولسمشر وو، خو کاملا هریس حاضر ده د امریکا د ولسمشر مرستیاله ده. په پیل کې اوسنی ولسمشر جو بایدن غوښتل چې ځان کاندید کړي، خو له نظر پښتنو ورته څرګنده شو چې د بری چانس لږ دی، نو د جولای په 21مه له کاندیداتوري لاس واخیست. د امریکا په انتخاباتو کې د خلکو د مستقیم رایو ترڅنګ د الکترول کالج په نوم یو بل پروسه هم شته چې د ولسمشر په ټاکلو کې زیات اهمیت لري. د ولسمشر دوره څلور کاله ده. د امریکا د ولسمشر انتخابات د نړۍ پر نورو هیوادونو بی اغیزې نه دي، او له همدې کبله د ټولو هیوادونو ورته تلوسه ده او په زیر څاري. افغانستان هم د نړۍ جز دی، او شاید د امریکا انتخابات تر ډیرو نورو هیوادونو د افغانستان لپاره مهم وي. که څه هم د ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په موده کې امریکا له طالبانو سره د دوحې تړون لاسلیک کړ، خو ټرمپ په ځلونو ویلي چې کدی په واقع پاتې شوی وای له افغانستان څخه به ټول ځواکونه نه وایستلي، او حداقل بګرام اډه به په کنټرول کې ساتلی وای. له بلې خوا د ډیموکراتانو حکومت وایي چې د دوحې تړون د جمهوری پال ټرمپ د حکومت په مهال لاسلیک شو، او دوی مجبور وو چې تطبیق کړي. د شای پر افغانستان د امریکا د انتخاباتو د اغیز و وړه بیلګوي. په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبري کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دي د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل، د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې میشت افغان لیکوال او شنونکی سیام الدین پسرلی. لومړی میاخیل صاحب، مخکې تر دې چې له افغانستان سره د امریکا د انتخاباتو په ارتباط خبري وکړو، په خپل د امریکا لپاره، د امریکایانو لپاره دا انتخابات په کوم لحاظ مهم دي؟ کاندیدان څه ډول وعده ورکوي؟ هغه وعده چې د امریکایانو لپاره ډېرې مهمې دي.
سلام دې سروان صاحب تاسو ته ورسیږي، او قدرمن آزاد صاحب ته او تاسو ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د امریکا په تاریخ کې به دا مهم انتخابات ځکوي چې یو طرف ته د امریکې پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه وایي چې زه غواړم چې امریکا بیا مقتدره کمه، خو په عین حال کې د امریکا اقتدار یا قدرت هغه د امریکای په مؤسساتو باندې دی، د امریکای په سیستمونو باندې دی چې هغه د دیو نظامی قوت، هغه د دیو مالی قوت، سیاسي قوت، او هغه د دیموکراسي اصول چې دیو په دغه تقریبا په 500 کالو کې تبلیغول دنیا کې چې دغه یو بهتر سیستم د یو هیواد د پرمختګ لپاره دی، دا ان کاغه تفوی نشي، نو بیا دلته بیت امریکا ان ضعیف حالت دی. اما د دې مخالفین هغه وای چې ټرمپ چې د امریکای سیستم د لپاره خطر دی، یعنی په دې معنی مانی چې دا په دیموکراسي عقیده نه لري، بلکې په ډیکټاتوري نظامونو باندې عقیده لري یا د اټوکراسي باندې، او د دې تر اتاک سره به د امریکای سیستمونه چې دي کاغه مالی دي، اقتصادي دي او نظامی دي، هغه بل منځزي. نو دغه سی یو اختلاف ته نظر اصلي یو غټه مسله دا ده. د دې علاوه تبیده چې بعض نور مسائل دي چې هغه د امریکا په داخلي اقتصاد باندې، د خلکو په ژوند باندې، چې هغه د ابورشن یا دغه مسله ده، د خوځو مسله ده چې خځه خپل حقوق باید ولري، چې د خپل ځان لپاره کې خپل تصمیم ونیسي، د صحت مسله ده، همدارنګه د مهاجرو دراتک مسله امریکای ته ده. دې کې هم اختلافات د نظر د دواړو کاندیدانو ترمنځ موجود دي، خو دغه انتخابات د امریکای هغه انسټیټیوشن یا د امریکای سیستم لپاره دا ډیر زیات مهم دي، ځکه تاسو ولیدل په تیره دوره کې چې کله ډونالډ ټرمپ ډاکري ونه ګټلې، نو یو تعداد زیات امریکایان د دې پلویان واشنگتن ته راغلل، دلته په د سنا یا د امریکې په کپیټل باندې هغه باندې حمله وکړله، هغې کې څه نفر مړه او زخمیان شول سره، او دا په خپله د یو دیموکراسۍ په حقیقت کې په ضد یو حرکت دی ویګڼي. نو په دې خاطر باندې دغه یو مختلف نظر موجود دی، اما بیا په دنیاوالو پالیسیو کې هم اختلاف د نظر لري چې هغه د دې روابط نورو ملکونو سره یا نورو هیوادونو سره هغه بیا جدا بحث چې خبرې کولی شو.
ډیره مننه میاخیل صاحب. ښاغلی آزاد صاحب، ستاسو په نظر د امریکایانو لپاره کوم مسایل زیات مهم دي؟ طبعا هغه مسائل چې دی یو ملت لپاره مهمی، کاندیدان په هغه مسائلو باندې ډیره خبرې کوي او په هغه مسائلو کې ورته وعده ورکوي.
پورې متحده ایالاتونه یو ډیر مطلب هیواد، دلته مسائل ډیر کم دي چې کاندیدان پر هغه باندې چنی وهي. لیکن هغه څه چې د نن په امریکا کې د پام وړ وي، لکه څنګه چې تاسو خپل مقدماتي خبرې کې هم ویل چې د امریکا انتخابات سیستم شاید د نورو هیوادونو د ټول نړۍ څخه متفاوت وي. یو پاپولر فورس یا بیا کالج الیکټرال فورس دي چې په هغه کې د خلکو استازي هغه چې ولسي جرګه موږ تاسو ورته وایي، یا مثلا دلته ریپرزنټیو د خلکو د استازو کور ورته ویل کېږي، هغه د هغو رایې هم ډېر مهم رول لري. دا چې په امریکا کې د خلکو پام کومو خبرو ته ډېر راوړي، لکه څنګه چې مې عقیل صاحب مخکې وویل، دلته خو ادارې موساتي او ځینې ادارې بیا خورا ډېر رول لري د امریکا په ټولو داخلي او بهرنیو پالیسیو کې، په ځانګړې توګه په بهرنیو پالیسیو کې. تمثیل خورا ډیموکراتیک دی دلته، ګوندونه هر ګوند چې بریالی کېږي هغه د خلکو په رایه او بیا د کالج الیکټرال په رایه باندې اول دفتر ته ځي. لیکن د امریکا اوږدمهاله پالیسۍ بیا نورې ادارې دي چې هغه یې جوړوي، هغه څلور کلنه دوره یې نه جوړوي. په ټوله کې دننه په امریکا کې یو تمثیل کېږي د ډیموکراسۍ، او انتخاباتو کې نورې ادارې شکیل نه دي، یوازې ډېر هغه شفاف انتخابات کېږي. د امریکا د خلکو لپاره څه چې وړاندې کېږي، دوه درې شیان دي چې هغه ډېر تکراري شیان دي او هغه د خلکو د ورځني ژوند سره ډېر تړلي دي. مثلا د مالی بحث دی، ټاکس بحث دی، ټاکس ډېر دی، ټاکس کم دی. یو ګوند وایي چې زه به تر د مالی ټیک ټاکس خلک باندې وضع کوم. دلته د صحت ډېر لوی بحث دی، ځکه چې هیلت انشورنس یا صحي انشورنس یا صحي بیمه چې نوي ژوند د ستونزو سره مخ وي، او بیمه اکثره وخت خورا ګران وي، که هغه حتی دولتي بیمې هم دي یا اوباما کیر په نامه باندې چې کومې بیمې هم دي. دغه بحثونه خورا ډېر کېږي، او ډیموکرات په دې باندې ټینګار کوي چې دوی د صحت په برخه کې په تېرو څلورو کلونو کې هم ډېر کار کړی دی او لا هم ډېر کار کوي. د دې تر څنګ د کاریابي مسله ده، خلک عموما د امریکا زه چې دلته ورته ګورم په مید ویسټ کې چې زه ورته ګورم، تراویا سلنه ډېر امریکایان هغه د نړۍ په چارو نه دي خبر چې نړۍ کې څه پیښیږي او څه روان دي. یو خو دپاره خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی عام امریکایان، او د یو دپاره ورځني ژوند دپاره لکه مخکې مې چې په برخه دغه وی چې صحت همدارنګه مالیات او بیا کاریابي دا ډېر مهم بحث دی. او د کاریابي سره د امیګریشن تړي په اتما ډول، ځکه ریپبلیکنز دا وایي چې د خلکو کار یا د کار زمینه ځکه کمه سوې ده چې دلته امیګرنټس راځي او ډېر زیات مهاجرین راځي او دا ډیموکراتس راولي. نو دغه درې څلور بحثونه د عامو امریکایانو لپاره مهم دي.
ډیره مننه. سلامت اوسې آزاد صاحب. زموږ بل میلمه ښاغلی سیام الدین پسرلی دی. پسرلی صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. آیا تر اوسه پورې ټرمپ او یا کاملا هریس په دې انتخاباتي کمپاینونو کې د افغانستان یادونه کړې ده؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته او ټولو لیدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته
سلامت.
زموږ څومره یادېږي ټرمپ همیشه په انتخاباتو کې د افغانستان یادونه کوي، ولې په داسې شکل یادونه کوي چې د امریکا وطن د افغانستان څخه د جو بایدن سره ناکامي بولي او د کمپاین د وسیلې په توګه ډیر زیات کاروي، ولې دا چې د افغانستان سره کوم برخورد ولري او کوم پالیسی لري او یا طالبانو سره به کوم برخورد لري.
هغه به ورسته هغه موضوع تر اساس ما منظور داري چې یعنی لا هم افغانستان په امریکا کې و د توجه وړ موضوع ده، او کنه دوی هغه موضوعات عموما کاندیدان په کمپاینونو کې ادوي چې د خلکو لپاره مهم وي.
همداسې ده. کاملا هریس په دې اړه خبرې نه کوي، د افغانستان یادونه نه کوي. ټرمپ وخت نا وخت د انتقاد په شکل یادونه کوي تر څو امتیاز واخلي او یو وسیله واوسي. ولی د پخوا په نسبت افغانستان موضوع ډیره تته ده، دوی ډیر زیات په داخلي موضوعاتو باندې پیچي. د دوی هغه تر ټولو ستر کمپاین غونډه چې په شیکاګو کې او په ویسکانسن کې وو په ملواکی کې، هلته تمه کېده چې دوی به په خپل بهرنی سیاست باندې خبرې کوي او هغه د افغانستان به یو برخه واوسي، ولی بدبختانه دوی د افغانستان په رئیس ونه ویل او یوازې د وتلو یادونه وکړه بس خلاص. افغانستان اوس د دوی د بحثونو جدي محور نه دی، او دوی وخت نا وخت د فلسطین او د اسرائیلو په اړه بحثونه کوي.
ډیره مننه سلامت صاحب. ښاغلی سیام الدین پسرلی، میاخیل صاحب، ستاسو په نظر که چیرته ترامپ راغی ولسمشر شو یا کاملا هریس شو، نو د افغانستان په اړه به د امریکا اوسنۍ تګلاره بدله شي یا لږ یا ډیره؟
زه فکر کوم چې د افغانستان باره کې که دیموکراتان راځي او که ریپبلیکن راځي او یا نړیوال کوم سیاست چې ده، دې کې به ډیر کم فرق رامنځته شي، ځکه چې تر کومه حده پورې چې په تیرو شلو کلونو کې یا په تیرو پنځوسو کلونو کې چې زه د افغانستان د مسایلو سره دخیل پاتې شوم او تعقیب کړی مې دي، حتی د مجاهدینو د وخت نه را په دې خوا د امریکې د دیموکراتانو او ریپبلیکن یعنې د دواړو ډلو د افغانستان باره کې دیو پالیسي تقریبا یو وه، ځکه چې هم ریپبلیکن دیموکراتانو مجاهدین تقویه کول، ځکه چې هغه وخت کې سول جنگ وو او د شوروي اتحاد په مقابل کې د دیو یو رقم دریځ درلوده، او هلته په کانګرس کې حتی د ډیموکرات او د ریپبلیکن ترمنځ د افغانستان د هماهنګۍ یوه کمیټه هم جوړه کړې وه چې سناتور ګوردون حفري هغه وخت کې مشر و. کله چې طالبان راغلل داخلي جنگونه افغانستان کې شول، تاسو ولې 15 کاله په افغانستان کې داخلي جنگونه روان و چې بیا طالبان را پیدا شول، د امریکا پالیسی هم دا و چې هغه د منطقې سره یعنی زیات ځان دخیل نکړي د روسانو د وطنونه، اما چې بیا سپتمبر 11 چې کله وشو بیا ریپبلیکن دیموکراتانو یو رقم د دې حمایت کوي چې افغانستان ته لاړ شي او طالبان لری کی او بلاخره هلته یو نوې فصل د حکومت ولای رامنځته کی. نو په دې حساب باندې د ټولو رئیس جمهورانو د بوش، اوباما، ترامپ او بایدن د دې ټولو نظر هم دا و چې د افغانستان لپاره د نیشن بلډینګ یا د ملت سازۍ د لپاره نه دي تللي، دا چې ولې ډېر وخت هلته پاتې شول او ټول وخت چې د افغانستان نه باید ووزي، هغه عوامل نور دي چې هغه د عراق جګړه وه، هغه اختلاف د اروپا او د امریکایانو ترمنځ چې د بعضې اروپایي هیوادونو وخته چې هغې جنګونو کې برخه واخلي د عراق په جنګ کې، نو د افغانستان جنگ ته ښه جنګ و او د عراق جنگ ته بد جنګ و، نو په دې خاطر باندې امریکا زیات وخت په افغانستان کې تیر کړ. تاسو ولیدل چې د ترامپ دوره کې د دوه قرارداد وته یا لفظدامار شې وته، دا د طالبانو او د امریکې ترمنځ امضا شول، د افغانستان د حکومت دلته څنګه ته شو او بیا بایدن هغه لفظنامه تطبیق کړل، نو په دې خاطر باندې د دیو هغه په اختلاف د نظر کې زه فکر نه کوم چې زیات اختلاف یا غزمنګه عامیانه اسلام باندې د دیو ترمنځ دغه اختلافات هغه 1960 یعنی کمترین مسایلو کې، په تاوده مثال او با ترامپ وای چې په دغه شکل باندې چې بایدن راووته او یو د نظام سقوط وکړ دا سره وتل باید نوې شوی، اما په وټلو کې دواړه سره موافق وو. نو زه فکر کوم چې په آینده کې وی دا کوم وضعیت چې وسره روان ده، طالبان حکومت به پرسمند نه پیژني، د طالبانو مشران به د ټول لیست نه نو کوي تر څو چې په افغانستان کې داخلي مشروعیت رامنځته نشي او هغه نړیوال کم نمونه چې کوم یو دی کغه د نظام جوړیدل دي، کغه بشري حقوقونه دي، کغه د خوځو تعلیم ده، تر څو چې دا شین نشي دا یعنی زه فکر نه کوم چې پالیسی کې تغییر رامنځته شي. البته تعامل به منطقه کې موجود وي، یعنی د طالبانو سره دا به منفي تعامل یا استخباراتي تعامل به وي، بشری کومکونه به تر یو حد افغانستان ته ځي، دا چې په څه رقم توزیع کیږي هغه به جدا مسله ده، خدا کومکونه هم وس یعنی ډیر راټیټ شوی دی او نور به هم راټیټیږي.
بله ډیر مننه میاخیل صاحب. کوربدن آزاد صاحب، ستاسو نظر سره البته د پکتو چې ترامپ څو ځلې ویلي دي چې کدی پات شوی وی بل دوره هم د انتخاب شوی وی د با ټول قواو له افغانستان نه وی استلې او هداقل بګرام به له لاس نه ورکړي او وسم کله کله داسې خبري کوي او کله نا کله خدا سي ادعا هم کوي چې بګرام بچینایو پلاس کړي ستاسو نظر څه دی
سروان صاحب متحده ایالاتونو کې دلته خپل خلکو ته چې دا کاندیدان ویناوي کوي خلک یې په واقعي ډول باور پکوي لکه کچیرې موږ د متحده ایالاتونو تیر څلوېښت کال بهرنۍ پالیسۍ ته داسې لنډه کتنه وکړو که هغه د افغانستان مسله وه سړه سړه جګړه وه که هغه د عراق دوې جګړې وې که هغه نن په غیر مستقیم ډول د یوکراین او د روسیې په مسایلو کې د ښکېل دي دا سیاسی ګوندونه یا دا کاندیدان یا په اول دفتر کې هر ناس ولسمشر په بهرنیو پالیسیو کې خورا ډیر کم صلاحیت لري سره د دې چې اساسي قانون دا واک ورکړی دی درې قواو مشر دی د سره علاقه قومندان د دې هیواد ځواکونو مشر دی لکن پالیسۍ نورې ادارې چلوي کغه ټرمپ یې کغه اغلی حارث راځي دفتر ته د افغانستان او د نړۍ د نورو برخو البته د متحده ایالاتونو بهرنیو پالیسۍ چې دغه په متواتر ډول همدغه سجل کغه ادارې چلوي او د دې ترڅنګ بیا دغه لوی تصامیم یو کاندیدان دی خبرې کوي اوی کوي دا په کانګرس کې نیول کیږي دا کانګرس کې اوټینګ په دی باندې کیږي کله چې د نور هیوادونو د بهرنۍ پالیسۍ په اساس ته وي هغه سینیټرز او کانګرسمنان دواړه د رایو په اساس باندې ولسمشر ته دا واک ورکوي که هغه د جنگ موضوع وي په ځانګړې توګه د جګړې موضوع او هغه که مثلا د یوکراین د اسرائیلو د غزې په اوسنی حالت کې د ایران او د اسرائیلو په اوسنی حالت کې د متحده ایالاتونو د پالیسۍ څرنګوالی وي هغه د کانګرس د اجازې پرته یو
کانګرس کې جمهوری پال اکثریت دی یعنی کدی دوی ولسمشر هر څه پریکړه کوي ورسره توافق بکیشي که څنګه
دا خو په دغه دوره کې داسې پیښ شوی و چې ډیموکراتان هم په سپینه ماڼۍ کې هم په کانګرس کې وو لکه دا حتمی نه ده چې هر وار دې داسې وي خو که ډېره مهمه حیاتي موضوع وي که په هغه کې مخالفتونه موجود وي نو بیا کانګرس هم خپل غړي هم ډېر وي دغه ګوند هغه هم احتیاط باندې کار اخلي بیا تر ټولو مهمه دلته بله اداره سي هغه په بهرنۍ پالیسۍ کې خورا ډېر مهم رول لري سره د دې چې هغه د سړې جګړې باس میاخیل صاحب وکړي په هغه کې کانګرس مې نه مخته کړی و د چارلی ویلسن په نامه باندې اما ټول فاندینګ او ټول هغه کم جګړې چې مخته بوله دا د سیاسي تر ټولو ګرانه جګړه و چې د دې په تاریخ کې تر ټولو ګرانه جګړه و سره د دې چې دا اوسنۍ جګړه شل کلنه اوږده جګړه و لہذا د افغانستان باس مهم دی افغانستان د متحده ایالاتونو لپاره پرون هم مهم و نن هم مهم دی بهرنی پالیسۍ د خپل انتخاباتو کې په ډېر کلی شکر نه اخلي ځکه د دې آډینس هغه څوک نه دي چې هغه په بهرنۍ پالیسۍ باندې دې ته رایه ورکوي د دې آډینس عام امریکایان دي او عام امریکایان لپاره د دې خپل ورځنی ژوند ډېر مهم دی لہذا هغه بحثونه په مختلفو ناستو کېږي هغه بحثونه نن هم که په هر ایالت کې کاندیدان یعنی کانګرسمنان او همدارنګه سینیټرز دا بحثونه نن هم کوي بهرنۍ پالیسیو او خپل کاندیدان هم کوي لکن عام ولس ته دی هغه بحث کوي چې آډینس غواړي چې وایوري افغانستان پرون مهم و نن مهم دی خو تصمیم به ټرمپ نه نیسي تصمیم به هغه حارث نه نیسي تصمیم د همغه پالیسۍ له مخې روان دی چې په 2014 کې وسو بیا 2018 کې تازه سو د آسیا د ستراتیجۍ په نامه باندې بیا په 2019 کې چې د دوی لاسلیک کیږي په هغه کې بیرته همغه تازه سو تر هغه پورې چې خپل ځواکونه راوستل سول د همغه پالیسۍ له مخې نن هم چې تر کومه بریده په تیرو دوه نیمو کلونو کې وخت نا وخت چې د ویسکانسن پانتون کې په دغه فاکولټه کې زه تدریس کوم د ګلوبل افیرس موږ وخت نا وخت د ځینې سناتورانو سره د ځینې کانګرسمنانو سره وینو نن هم ځینې په دې باور دي چې متحده ایالاتونو شغه سرمایه گذاري په طالبانو کړې وه اوس هم دی کافي وخت به کړی دی او دا تصمیم به هغه کسان نیسي یا هغه ادارې به نیسي چې هغو دا تصمیم نیولی دی لہذا تصامیم د پالیسۍ له مخې پالیسۍ اوږدمهاله دي د یو هغه وخت ورکی یعنی شخص دا نشي کولای چې هغه راشي په ګرام دی بیرته ونیسي چې نایان ګرځې کومه اد ادم ممکن هلته لیدل سي وي ځینې چې هغه دی وېستل سي دا هر څه د هغه اوږدمهاله پالیسۍ له مخې دي چې د ریپبلیکنز او ډیموکرات دواړه تر متحده ایالاتونو د بهرنۍ پالیسیو بهرنۍ پالیسۍ جوړوونکي مني چې څوک جوړوي یا څوک پلي کوي او د سکرین پر مخ باندې څوک تمثیل کوي لہذا تکرارن بیا وایم بښنه غواړم چې ټرمپ یا اغلی کاملا هاریس په دې تصامیمو کې به ډېر رول ونه لري چې هغه دې افغانستان ته بیا ولاړ شي یا بیا ولاړ نه شي یا بګرام څنګه کې یا مثلا د اسرائیلو د فلسطین او د ایران مثلا یعنی اوکراین د روسیې مسله څنګه هغه نور اداري دي چې هغه په دوامداره توګه ډېر بیوروکراتیک او ډېر هغه کسان چې په هغه باندې په میلیونه ډالر مصرف شوي دي په دې برخه کې چې سرمایه ګذاري په سوی د پالیسي شوي دي سټیج ته رسېدلي چې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ واکې په لاس کې یو چلوي هغه هغه کسان نیسي او هغه ښکاره کسان دي.
بله ډېر مننه سلامت اوسې پسرلی صاحب. ستاسو نظر څه دی؟ فکر کوي چې لکه دوه نور ملمنو شاغلیو میاخیل او آزاد چې وویل چې لوی پالیسۍ یوازې ولسمشران نه ټاکي بلکې نور ادارې هم شته پکې، او که فکر کوي چې ځینې مسائل شته چې که خارجي هم وي او غټې مسلې هم وي پخپل ولسمشران پریکړه کوي په اړه، او که کوي او کوم تغییر راځي ستاسو په نظر د افغانستان په ارتباط هغه به څه وي؟
او ډیر مننه. لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل او آزاد صاحب وویل، بېله شکه دلته سیستم دی، دا سیستم په منظم شکل چلیږي، مختزي زما غوري.
بله بله صاحب، ستاسو
غوري. او ولسمشر هر څوک راسي تر ډیره پورې به هماغه سیستم هماغه پالیسي به تطبیقوي. مثلا زه تاسو مثال ورکوم، د افغانستان څخه د وتلو تړون هوکړلیک د طالبانو سره دا د ټرمپ د ادارې په وخت کې وسو. ټرمپ دوی سره دا موضوع نه حل کړ، او ورپسې وروسته جو بایدن راغی. جو بایدن هماغه قرارداد هماغه پالیسي عملي کړ او د افغانستان نه ووت. لکه څنګه چې میاخیل صاحب وویل، په وتلو کې د نظر ستونزې درلود، مشکلات درلود، په کوم شکل چې ټرمپ غوښتل یا په کوم شکل، دا مدیریتي او تخنیکي موضوعات دي چې یو بل باندې دوی انتقاد کوي. ولې په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي، د هیوادونو په وړاندې، د منځنۍ آسیا هیوادونو په وړاندې، د یوکرین په وړاندې، د افغانستان او ایران په وړاندې دوی هماغه پالیسي تطبیقوي او مخته ځي. او بل شکه چې د ټرمپ شخصیت یو اندازه متفاوت دی چې ډیر زر تصمیم نیسي. همدغه دلیل و چې په خپل دوره کې د سوزلی کانګرس ته وغوښتل شو، او د دې امکانات و چې باید د ولسمشرۍ څخه لرې سي، ولې بیا بېرته دوام پیدا کړ، ځکه چې دوی تصامیم جدي او خطرناک وي. د افغانستان کې د بمونو بور د بمونو مور او کار او پرداش باندې همدغه سید نور تصامیم داسېونه و چې هغه د کانګرس لپاره قبول نه و. په ځینو ځایونو کې که وګورو د افغانستان پر وړاندې د ټرمپ سیاستونه به ډېر زیات داسې وي چې محدودیتونه وړاندې کوي، او د هاریس سیاستونه به نرم وي. دا ډیموکراتان په کل کې نرم خلک دي، او ریپبلیکن چې دي دوی کنزرویټیو ځان ته وایي، او جدیت لري، قاطعیت لري، او پریکړه کوي په تصامیمو کې مخته ځي. نو دغه لږ تفاوت شته دی د شخصیتونو، هغه توپیر چې ورته وایو. په کل کې د دوی سیاستونه ډېر واضح دي چې افغانستان سره او د سیمې هیوادونو سره څه ډول برخورد وکړي. دوی بهرنۍ چارو وزارت، سی‌آی‌ای او نور ادارې چې دي مجرب خلک لري، تجربه کار خلک دي. او بیا که په کل کې په لویه کچه بیا داسې تصمیم نیول کېږي چې فرض وکړي چې که بیا افغانستان ته ځي یا بل ځای، دوی به د کانګرس مشوره اخلي، همدغسې به مخته ځي.
بله لومړی میاخیل صاحب، لومړنی اوریدونکي ویل وایي داسې یو څوک دی وایي بریالی شي په انتخاباتو کې چې نرم وي د افغانستان په مقابل کې. اوسنی حکومت یې د ده په نظر سختي یو دا شی چې بندیزونه یې لګولي دي، بل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. ستاسو په نظر دا اوسنی حکومت د امریکا د طالبانو په برخه کې له سختۍ کار اخلي؟ ځینې خلکو بیا برعکس انتقاد پې کوي، وایي بوجۍ پیسې ورته رالیږي. ستاسو نظر څه دی؟
زه غواړم چې درې مسایل ته اشاره وکړم. اول خو دا ده چې الله تعالی وایي چې ته په خپل حالت کې تغییر را نه ولې، نو زه ستاسو په حالت کې تغییر نه راولم. نو دا مهمه ده چې افغانان په خپل حالت کې په خپله تغییر راولي. خپل تغییر په دې شکل باندې راځي چې یو بل اومني، یو بل نفي نه کوي، او ټول افغانان که د هر فکر نظر خاوندان دي هغه د دې حق لري چې په افغانستان کې واوسیږي. نو که سړی په خپل ځان باندې رحم ونه کړي، نو بیا نه الله تعالی په خپل بندگان باندې رحم کوي، او نه بیا امریکې نه دا توقع پکار ده چې په افغانستان باندې رحم وکړي. دویمه مسله دا ده چې د امریکې تصمیم گیری چې کوم یو ده، جمهور رئیس رول زیات مهم ده. دلته هغه د توازن د قواو موجود دی، یعنی معنا دا چې هغه بیلانس اف پاور فرضاً د کانګرس د امریکې د وبخي د ولسی جرګې سره هغه سره د پیسو قوت دی، د سنا سره سیاسي قوت دی چې هغه خپل تصمیم سیاسي چینی سي سنای نه سي، او جمهور رئیس سره بیا اجرایوي قوت دی چې هغه عملي کوي. نو په دې خاطر باندې یوازې یو کس دلته تصمیم نه نیسي، ځکه تصمیم ګیریم چې کومه ودا هغه پروسه ده، داغه بعضی اوږدمهاله پروګرامونه یا دیو لری ګټې لری په منطقه کې په دنیا کې چې هغه به تغییرېږي نه، هغه یو راځي بلې تعقیبوي سره. اما په ډیرو مسایلو کې دغه بیلانس اف پاور خامخا تاثیر لري د امریکې په سیستم کې. نو دویمه خبره دا ده چې د افغانستان لپاره که هر یو راځي بیا خبره به ته ماغې ته راځي چې موږ څه کوو، آیا موږ کولای شو چې یو مشروع قانونمند حکومت رامنځته کړو، موږ کولای شو چې یو بل ومنو، موږ کولای شو چې د ډیکټاتوري نوی په افغانستان کې د نفع او د انحصار او قدرت سیاست نوی، نو ټول افغانان د حق له چې خپل وطن کې اوسېږي، ژوند وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي، تعلیم وکړي، او یو فرصت ورته موجود وي، او کنه یوازې یو طبقه د پیاده نیولو تر سره پورې ټول ملایان حاکم او نور ولس هیڅ حق نه لري. د خلکو نه ټکسونه اخله، د خلکو نه پیسې اخله، د بهرني ملکونو نه استخباراتي پیسې اخله، او هیڅ ته جواب نه ورکوي.
میاخیل صاحب دی یو بل خبرم وکړه، وای په افغانستان کې یوازې د شونځو مسله ده چې دا هم کورنۍ مسله ده، آیا د جنو د شونځو مسله یوازې د امریکا لپاره مهمه ده که د ټولو دنیا لپاره او د ټولو افغانانو لپاره؟ او ټول لدی دا
راکښه اول خو ټول نه افغانان ته مهمه ده چې ته تعلیم مخه نیول کیږي، دا اول ضرر افغانان ته رسیدي. کوم غواړو چې یو ملک اقتصادي رشوه کې یو ملک ثبات وي، امن وي، به له تعلیم امکان نه لري. تعلیم دروازې تړل معنا دا چې د جهل دروازې به تکول دي، او دا نړیوال حقوقي مسائل هم دي چې ته نیمایي نفوس د افغانستان د تعلیم نه محرومه. نو دا یعنی دا د اسلام په لحاظ، د افغاني کلتور اناناتو په لحاظ باندې، انساني لحاظ باندې، یعنی دا یوازې نړیوالو غوښتنه ده، دا د ټولو هغه د بشریت غوښتنه ده چې دا حق باید خلکو ته ورکړ شي. په دې کې نو په دې خاطر باندې که موږ ویو چې دا یوازې د امریکایانو غوښتنه نه، دا د ولس غوښتنه هم ده، دا د اسلام غوښتنه هم ده، دا زموږ استاذ د افغاني کلچر او د انساني ارزښتونو ټولو غوښتنه ده. نو موږ کله ځکه چې دنیا مسایل داسې نه دي چې یو بل پورې تړلې دي، که ته د یو چانه کومه غواړې، د چانه مرسته غواړې، او بیا راځې په خپل ملک باندې ظلم کوې، نو خامخا هغې په مقابل کې یو حساسیت موجود وي. ولو که څوک څه کولی شي که نه شي، یا تغیر راځي که نه راځي، څه وخت تغیر راځي، نو دغه حالت ته قابل د یعنی یو نظام یا یو حاکمیت چې سفارتونه بند وي، د بانکي سیستم بند وي، ملل متحد کې ځای ونه لري، او هر ورځ خلک د افغانستان نه فرار کوي، نو د دې نه به موږ څه توقع ولرو، او دنیا به د دې نه څه توقع ولرو. استخباراتي جګړو لپاره ښه دي چې یو د بل په ضد باندې استعمال شي، هغه جدا مسایل دي. که غواړي چې تغیر راشي، تغیر دا دی چې موږ په خپله په خپل حالت کې تغیر راولو، بیا نور د دنیا سره تعلقات دي، هغه که ګاونډي هیوادونه که دنیا دي، هغه په دوه اړخیزو ګټو باندې ولاړ دي. کوم ځای کې چې زموږ ګټې دي، باید هغه تعلق پات وساتو، کله ګاونډیان سره وي، کله دنیا سره وي، کله امریکای سره وي، هغه جدا مسائل دي. اما اول تغیر دار چې موږ په خپل خپل ځان کې تغیر راولو.
ډیر مننه میا خل صاحب، سلامات اوسئ. آزاد صاحب، دوم اوریدون کې ویل وای پالیسی په امریکا کې ولسمشران نه ټاکي بلکې ادارې ټاکي، هغه خبر چې تاسو هم مرته اشاره وکړه، میا خل صاحب هم اشاره وکړه، او صاحب صاحب هم مرته اشاره وکړه، لیکن بیا دا سوال شاید زینو په ذهن کې پیدا شي چې دا سویل کیږي چې که ترامپ بریالی شي، ممکن د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. په ځلونه دا خبره هم کړې ده چې په څو ساعتو کې زه پای ته رسوم. کوم فکر وی دی اوکراین ولسمشر زیلنسکي په دې اړه اندېښنه څرګنده کړه له ترامپ سره یې وکتل، یا د چین په برخه کې؟ د ټولو باور داره چې ترامپ د چین په برخه کې ډیره سخته پالیسی ولري، تعرفې به زیاتې کړي. د ایران په برخه کې بیا وایي چې کېدای شي د ایران وضعیت نور هم خراب کړي. دا نو بیا ولي، دا اندېښنې ولي شته، دا نظرونه بیا ولي شته؟
په کمپاینی تبلیغاتو کې مبالغه هغه ډېره عامه ده. په هر هیواد کې هر مهال چې کمپاینه کېږي، مبالغات خورا ډېرې کېږي. دا چې اندېښنې ولې د دې سره ستا ښکاره خبره ده، د متحده ایالاتونو ولسمشر لکه مخکې چې ما وویل ټول تصامیم خدای نشتی نیولی، دلته درې قواوې دي، د دې تر څنګ بهرنۍ پالیسۍ نور خلک دي چې هغه جوړوي، او هغه ځکه هم چې د امریکا د اساسي قانون لمخه د اول او څلورم او څوارلسم او شپاړسم او شپږم امندمنټس لمخه خورا ډېر ډیموکراتیک او لیبرال سیستم دی. دلته هر څوک کولای شي چې هغه مختلفو سیټونو ته ځان کاندید کړي. یوازې د ولسمشر د معاون دپاره یو شرط دا دی چې هغه باید په امریکا کې زیږېدلی وي. نورو سیټونو ته هر څوک کولای شي د امریکا سیټیزنشپ لري هغه ځان کاندید کړي. نو یو څوک ځان کاندیدوي هغه ولسمشر سي، اما یو څوک له ډېرې تنکۍ ځوانۍ په هغه سرمایه ګذاري کېږي، د پالیسۍ په برخه کې، د استخباراتو په برخه کې، د متحده ایالاتونو د بنسټیزو منافعو د ساتلو په برخه کې، هغه ټول عمر په همدې برخه کې کار کوي. ښکاره خبره ده چې هغه بیا په هغه ادارو کې کار کوي چې د پردې تر شا ټول تصامیم هغلته نیول کېږي، او دغه نورې قواوې د اجرایوي هغه تمثیل لري. هر هغه څوک چې د امریکا ولسمشر سي، په مطبوعاتو کې د خبرې تاثیر لري. کله چې د ټرمپ په څېر یو څوک دغسې څرګندونې کوي، اول خو د ده څرګندونې خورا ډېر هغه ډیپلوماتیک عرفونو او نورمونو له مخې خورا ډېر د دې معیار نه لوېدلي څرګندونې وي. لکه دی وایي چې د چین ولسمشر له ما څخه بیره لري او ډارېږي، او هغه هم نه غواړي چې زه راسم. دغه ډیپلوماتیکې څرګندونې نه شي کېدلی. لهذا ځینې وختونه عکس العملونه رسنی ښکارل کېږي یا اندېښنې ښول کېږي، خو په ټوله کې د یوکراین او د روسیې مسله یا نور لوی مسایل، هغه دلته یو سیستم دی چې هغه پر مخ بیایي. ولسمشر خپل صلاحیتونه لري، اجلایي صلاحیتونه لري، لیکن د صلاحیتونو د کنټرول دپاره، د نافذولو دپاره، د څار لپاره نه یوازې چې دا درې قوې دي، نورې قوې شته. یا بله قوه شته چې هغه د امریکا د اساسي قانون له مخې یو ځانګړی ځای نه لري، لیکن په تصامیمو کې اوس رول لري خپل هیواد او د ټولو هیوادونو د ملا تیرونه استخبارات وي. لهذا هغه ویل خو لکه دغه میلما چې زنګ وهلی وي، ویله چې نورې ادارې دي چې هغه وچلی وي او تاثیر نه لري. تاثیر ګذاري کېدلی شي، ځینې وختونه لابي تاثیر لرلی شي. د بېلګې په توګه همدا اوس دا لابي روانه ده، خپل امریکایان، یعنی د افغانانو خو طبیعي خبر ده، زما خو د یو افغان صفت دا مسؤلیت دی چې د افغانستان لپاره زه لابي کوم. خپل امریکایان همدا لابي کوي چې په افغانستان کې څه روان دي. ډېری سناتوران سره چې ما لیدلي دي، هغه په دې باور دي چې افغانستان کې څه روان دي سم نه دي روان، او باید په دې د امریکا په دریځ کې تغییرات راشي. لابي خپل تاثیرات لري، او هغه کسان چې بیا په دې برخه کې تصمیم ګیري کې رول لري، په یو باندې تاثیرات لرلی شي. د ټرمپ د ګوند حتی کسان په دې باور دي چې څه چې په افغانستان کې روان دي، په هغه کې د ټرمپ د ادارې خورا ډېر رول و. د جان بولټن کتاب چې د ټرمپ د امنیت شورا مشاور و، هغه په دې باندې نن ټینګار کوي. هغه کسان چې د ټرمپ اداره کې ټرمپ ته ډېر نږدې و، هغه ټینګار کوي چې دوی هم ډېر سهوې کړي، د ټرمپ ادارې تصامیم نیولو کې سهوې کړي، البته په نافذولو کې سهمې یا په تمثیل کې سهوې شوي دي. نو لابي روان ده، لابي خورا ډېر تاثیر لري، او دا لابي د دې باعث کېدلی شي چې ځینې تغییرات راشي اوږدمهاله کې یا لنډمهاله کې. خو په ټوله کې دا کمپاني څرګندونې د کمپاین تر بریده پورې دي، ځکه عموما کاندیدان خورا ډېرې دعوې کوي. هغه که په ټوله نړۍ کې وي، د کمپاین رول یو اصول دغه دي چې تاسو مبالغه پکښې کوئ، هغه د حقایقو څخه څه نا څه واټن لري. نو په ټوله کې ویلی شو چې لابي روانه ده، او هغه هیوادونه که زیلنسکي دی یا د نورو هیوادونو مشران یا لیډران د خپلو هیوادونو د ګټو دپاره، ځکه امریکا د نړۍ په سیاست باندې خپل تاثیر لري، خپل نفوذ لري، نو هغه هم لابي کوي او د اړیکې جوړولو هڅه کوي. ځکه هغه یې د لرې څاري که هر څوک ادارې ته راځي، یعنی د دې ادارې یا د دې ایالت او بخش د دې هیواد مشر کېږي، نو دوی باید ښې اړیکې ورسره ولري. نو لهذا له انتخابات نه مخکې ځینې رهبران هڅه کوي چې د کاندیدانو سره، د امریکا په څېر د هیواد کاندیدانو سره، خو په ټوله کې تر ډېره د پورې د دې ویناوې تبلیغاتي بڼه.
ډېره مننه. سلامت اوسې. که څه هم مشکل لیدلی دي، مثلا کله چې ټرمپ تیر ځل ولسمشر په ناټو څومره فشار راوستي، ناټو په غړو څومره فشار راوستي، پیسې تاسې هم واچوئ په دې تړون په مصارفو کې، یا پوځي بوري چې مو زیاتې کوي، یا په چین باندې فشار ډېر زیات و، خو له روسیې سره ډېرې اړیکې ښې وې د ډیموکراتانو په نسبت. خو خیر، بیرته به د افغانستان برخې ته راشو. د دې موضوع پسرلی صاحب، څه فکر کوئ چې طالبان به څه فکر کوي چې کوم یو د دوی په ګټه دی؟
زه فکر کوم چې ممکن طالبان په دې اند وي چې کاملا هرس د دې په ګټه وي، ځکه اوس کوم سیاست چې دی ډېر نرم سیاست دی، او طالبان چې مکتبونه تړلي دي او زور وایي په افغانستان کې، هلته موضوع ګډه وډه ده، مطبوعات هم ډېر زیات آزاد نه دي. نو دغه اوسنی حالت کله چې ډېر زیات اوسنه اداره وګوري چې طالبان تخلف کوي بیا دوی مذاکرات سره پیل کی یا بیا ځنې دغه د فشارونو د لارې کار اخلي نرم فشار نه تر څو طالبان کنټرول وساتي او دوی سره وګوري او یا هم دوی په رسمیتونو پیژني دا ډیر نرم دی کچېرې ترامپ ولسمشر سي ترامپ خپل کمپاین کې هم دا تل ویل دي او وایي چې کله چې دوی د دوه تفاهم لیک لاسلیک کوو او د افغان د امریکانو وټولو موضوع وو نو د ملا برادر ته زنګ وو ورته ویل کچېرې کې یو امریکایي صدمه ورسیږي یو وجل سي مشکل ته پیښي زه سا کور ته راشو مې تا مغزا کې واښنم او په ډیرو جدي الفاظو کې مې ورته وویل دا خپل ترامپ وای وي ملا برادر او طالبان په دې پویږي چې زه ډیر غوسه یم او قاطع سلام او کوم خبره چې کوم مغزا ملي کوم په دې قاطعیت کې په غوسوالي کې په تصمیم نیونه کې په مدیریتي برخو کې بلا شک چې ترامپ با په طالبانو باندې ډیر زیات محدودیتونه وځي کی او دوی په کول کې ریپابلیکنس یا جمهوریت خواهان چې دوی نو غواړي چې ډیر پیسې په نورو هیوادونو کې مصرف کړي غواړي چې پیسې په افغانستان په خپل کور کې مصرف کړي نو دوی ډیر زیات مصارف په افغانستان کې درلود دوی هم دا وایي چې کوم مسلې او کوم امکانات چې موږ په افغانستان کې پرې خړي هغه باید نوې پرې خړي د خپل ټرمپ د ایدا کوي او دوی وایي چې موږ په میلیارډونو ډالر ته پنګونه کړې ولې وسلې امکان ټول پاتې سو نو کله کچېری ټرمپ ولسمشر کېږي په طالبانو باندې به محدودیتونه ډیریږي او د مهاجرینو لپاره به هم سوزي جوړیږي زموږ خلک اوس کوم په غیر قانوني ډول د مکسیکو د لارې اوړي دي خاطر راځي هغه لپاره به موږ اندازه سوزي جوړی سي ولې کوم مهاجر افغانان چې په ایسایوي په طریقه راغلي یا په خو راغلي ودلته هغه د برابر مشکل ډیر نه وي ولی د طالبانو سره د برخورد به متفاوت وي او کچيري د امریکا داسې احساس وکړي چې طالبانو له خوا یا د افغانستان له خوا بیا دوی ته خطر دی بیا به ډیر جدي عکس العمل دوی وخی نو په کول کې د ټرمپ شخصیت دغه سړي چې د جدي دی قاطع دی غوس دی او پریکړه کوي او د کاملا هاریس دوی شری ډیر نرم دي ډیپلوماټیک دي په ډیپلوماټیک اصول پوي خلک دي همدغه سیمختزي فشارونه واردوي نو ممکن دا یو اندازه د طالبانو لپاره خوي او سم چې کوم اوریدل کیږي حکومتونه دي دا موضوع چې روان دي دا به دوام پیدا کوي ترامپ دوی په دې افغانستان دا افغانستان کوم دا په موضوعات چې دي مثلا په خزه د ایجاب کوي نه کوي دا دغه موضوعات خو خپل موضوعات دي بیا دلته د کامل هارس چې دوی بیا د بشر دوستانه موضوعات ته ډیر زیات توجه کوي او ارزښت ورته ورکوي نو ممکن په ځینو برخو کې چې مثلا هغه د طالبانو داخلي موضوعات وي هغه کې یو نزد وي ازادي ولري ولی کچېر د امریکا نېشنل سکیورټي ته په خطر وي او یا هم زیر نور جدی موارد وی چې د تفاهم نامې خلاف وي بیا به کچیر ترامپ وي د جدی عکس العمل سره مخامخ کیږي
بله ډیره زیاته مننه کورودن میاخیل صاحب موږ تر اوسه پورې چې ادي عقل په دې وروستي تاریخ کې لیدلې دي هر لوی حمله چې امریکا کړې ده یا هر جنگ چې امریکا پیل کړې ده د جمهوریت غشتونکو د حکومت په محالو نو لدی هم مالبی شي چې د دوړو په پالیسی کې به توپیر وي دا مثلا څنګه غنی د هغه کوم کارونه چې طالبان کوي چې په اکثر موارد کې به زه ګومان کوم چې د کانګرس غړي هم ورته ماده وي چې کله په دوی فشار نور زیات شي هم شاید ورسره په کانګرس کې مخالفت نوی موجود نو فکر نه کوي چې جمهوریت پال راشي د طالبانو وضعیت به خراب شي یا به فشار نور هم پیزيات شي
زه فکر کوم چې د انتخاباتو نو وروسته به خامخا فشار کې ریپابلیکن راځي او دیموکراتان راځي دا به موجود وي ځکه چې دغه موجوده حالت چې کوم یو ده دا د افغانانو لپاره د سیمې لپاره او دنیا لپاره قبول نه ده اما د دې حالت نه د وټلو تګلار باندې اختلاف د نظر موجود ده هم د افغانانو په منځ کې موجود ده هم د منطقې هوادو په منځ کې موجود دی او هم د لوی طاقتونو روسیا او چین او امریکا دی ځکه په عمومي مسایلو کې دی او هم توافق لري چې افغانستان کې باید یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي او افغانان یو بل سره ومني او د دنیا د خپل منځو کې باید په سوله کې وي او هم د گاونډیانو د دنیا سره یعنی په دې باندې توافق لري همدا یې لته چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کومه فیصله چې وکړه هغه په توافق سره وشله، ولو که روسیا او دغه ممتنیره ورکړي، خو ممتنیره به د شورا امنیت کې هغه د توافق معنا ورکړي، کولای شو چې هغه ویټو کړي به هیڅ هغه فیصله منل شوی نه وي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې تغییر به که چیرې د امریکې لکه مخکې مې یادونه وشوه که چیرې د امریکې ګټو ته خطر وي په اوږد مهال کې، دی بیا مداخله کولی شي. البته دا مداخله به د تیر په شکل نه وي، اما دا به په بل شکل باندې وي، ځکه چې د جنګونو نویت او هغه تکتیکونه اوس او ټکنالوژي ډېر فرق کړی دی. دی کولی شي خپل هدف چې د منځه ویسي، دا ورته کوم مشکله خبره نه یعنی امریکې دپاره. البته دغه اوسني وضعیت نه د وتلو دپاره، آیا غواړي چې په افغانستان کې دومره سرمایه ګذاري سیاسي اقتصادي او نظامي وکړي چې د افغانستان وضعیت ته تغییر ورکړي؟ زه فکر کوم چې امریکا د پاره به دومره ګټه ونه لري. او البته دا د منطقې د هیوادونو لپاره او نورو هیوادونو لپاره چې چین روسیه ده، یعنی درد سر ده د افغانستان کې چې حالات دغسې روان وي. مګر متاسفانه چې یوازې امریکا نه ده، بلکې منطقې هیوادونه او چینو روسیه و دغه چې ده، دیو هم یو واضح پالیسي نه لري چې آیا طالبانو سره غواړي چې همدا منفي تعامل ته ورکړي او طالبان په رسمیت باندې وپیژني، او یا دا ده چې طالبان سره خپل روابط قطع کړي او یا د دې مخالفت وکړي. نو هغه هم په اسلام مزبزب حالت کې دي، هم ګاونډي هیوادونه هم نور هیوادونه، ځکه چې هغه سرمایه ګذاري چې ضرور ده هغه په افغانستان کې دی ونه کوي. نو چې نه کوي رولم ډېر نشي درلودلی، خو د افغانانو لپاره دغه وضعیت چې کوم یو دی دا په تاوان دی. ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي او زمینه د ګاونډي هیوادونو او نورو لاسوهنو ته مساعدیږي. نو په دې خاطر باندې زمونږ خپل نظر، زما شخصي دا ده چې بل دې چې حالت کنټرول نه وځي، افغانان باید یو بل ومني او زمينه دې ته مساعده شي چې ټول افغانان د یو سیستم د یو قانون دلارې یو چتر دلارې په افغانستان کې ژوند وکړي، کار وکړي، روزګار وکړي. دغه سي انحصار او قدرت او ممزرما ټول زما پالیسی نه په خوانه نتیجه ورکړي، نه اوس نتیجه ورکړي، نه پراتونکو کې نتیجه ورکړي.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسئ. آزاد صاحب، موږ چې اوس ګورو چین ورځ په ورځ په افغانستان کې علاقه زیاته شي، پانګونه کوي، څه فکر کوي چې په امریکا کې که د هر چا حکومت وي تر څه حده پورې به چین وزغمي؟
طالبان یو خوا د متحده ایالاتونو څخه مخکې تاسو کوم اصلاح وکړله، بوجۍ ډالر ترلاسه کوي، او بله خوا د امریکا د حریفانو سره نږدې اړیکې پالي. طالبان داسې فکر کوي چې دوی دې ته اړ دي، ځکه دوی فکر کوي چې د دوی د نه رسمیت پېژندلو تر ټولو ستر لامل متحده ایالاتونه دي. نو دوی باید د متحده ایالاتونو مخالفینو سره اړیکې ښې کړي چې په یو کې چین په لومړي صف کې دی. چین بیا خپلې ګټې لري، چین بیا دا ویره هم لري چې په افغانستان کې داسې ډلې خورا ډېر واک ترلاسه نه کړي چې هغه د دې سیمو ته، ځکه کم هم دی موږ د چین سره سرحد لرو او د دې لارې چین ته خطر پیښ شي، ځینې نور هیوادونه درته سرمایه ګذاري وکړي. ځکه په تېرو شلو کلونو کې یوازې طالبان نه و، دا فرصت ته ډېرې سیمه ییزو قدرتونو ته له بده مرغه مساعد شوی و چې هغه په افغانستان کې په نیابتي ډلو باندې پانګه اچونه وکړي، سرمایه ګذاري وکړي، او ځینې ډلې ممکن چین ځان ته خطر وبولي یا ځینې فیکشن ځان ته خطر وبولي. په ټوله کې چین په نړیواله کچه، حتی په هغه سیمه کې چې د دې نفوس خورا ډېر دی، په آسیا کې یا لکه افغانستان په څېر هیوادونو، هغه د متحده ایالاتونو سره د رقابت جوګه نه دی. متحده ایالاتونو نن هم په افغانستان کې یا طالبانو ته میلیونونه ډالر څلوېښت میلیونه خو اشکاره دي چې د ونه یځي، او د دې تر څنګ متحده ایالاتونه په خپله طالبانو کې خپل نفوذ لري. موږ دا ولیدله چې په تېرې درې کلونو کې تر ټولو ډېرې لیدنې سوي دي، یا لیدکاتې سوي دي، ملاقاتونه سوي دي، هغه د طالبانو د استخباراتو د مشر او د متحده ایالاتونو د استخباراتو د مشر یا د استازو ترمنځ سوي دي. یعنی هغه استخباراتي فعالیت اوس هم هلته خورا ډېر رول لري. متحده ایالاتونه د چین څخه هغه ویره نه لري چې هغه په مطبوعاتو کې یو ډول ښکاره کېږي. نه چین په هغه کچه باندې که هغه اقتصادي وي که نظامي وي که سیاسي رول یا نفوذ وي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې، هغه ځای نه لري چې متحده ایالاتونه لري، ځکه د هغه سیاسي ساختار داسې جوړ دی چې هغه هېڅکله دومره لویه سرمایه ګذاري یو چیرې نشي کولی لکه متحده ایالاتونه یې چې کوي، یا متحده ایالاتونه خپل ائتلافیان لري، ناټو لري، او خورا ډېرې پیسې له هرې برخې دی راټولولی شي او هلته کارولی شي، بیا د خپل هغه پرستیج دی، یا خپل هغه کرنسي چې دی، یا خپل هغه اقتصادي ظرفیت چې دی. حتی په چین کې تر 30% کمپنۍ یا فابریکه هغه امریکایي فابریکې دي چې د لیبر د کاسټ له وجې هلته د ځای پر ځای سی وی دی هلته خپل فعالیت کوي. نو په ټوله کې هغه لږ افجز خداویره نسته، امریکایان لپاره دا ویره نسته. امریکایان چې څه ته متوجه دي، هغه چې زه د ځینې وخت نه وخت ځینې سیاسون سره بحثونه کوم، هغه د افغانستان یو ډېره لویه بدمرغي دا ده چې په تېرو شلو کلونو کې وبخښئ داسې یو یو ډله رامنځته نه شوله، داسې یو سیاسي فعالیت رامنځته نه شو. په دې کې طبیعي خبره ده داخلي سیمه ییز او نړیوال لاسونه وو چې اگر یې په یو ژغ باندې د نن هم په دې باور دی که چېرې طالب نه وي نو به څوک وي، نو دا ځای به څوک ډکوي، څنګه به ډکېږي؟ ځکه د یو هېواد اداره د یو هېواد هغه که نظامي وي که سیاسي وي اقتصادي اداره وي، هغه په ډله ټپلو باندې خو نه کېږي. نور کسان زما په شمول د میاخیل صاحب په ګډون سرلی سره ټول افغانان په ګډون باندې داسې یو جبهه نه ده معلومه چې هغه په یو واحد صف کې ولاړ وي. دغه خالي ګاډه کول د امریکا لپاره ستونزمن څه ده، ځکه هم د تر اوسه پورې هغه نرم دریځ طالبان ورته وایي هغه یې خپل کړی. ټول کې هغه دریځ د متحده ایالاتونو هغه نرم دریځ نه دی، ځکه هغه اوس هم دې ته منتظر دی چې دننه طالبانو کې داسې اصلاحات راوستل شي چې هغه د نور افغانان هضم کړي یا وزغمي په خپل سیستم کې، چې هغه اوس نه لیدل کېږي. په بشپړه توګه د طالبانو لرې کول او داخلي ګاډه رامنځته کول، داخلي ګاډه کول ستونزمن ده، خورا ډېر ستونزمن ښکاري په ناڅاپه ډول داسې یو قوه شته چې هغه یې ډکه کړي. لهذا هلته بیا که چین ده که روسیه ده که ایران ده، د دغه خالي ګاډ څخه د استفادې هڅه کوي، خو متحده ایالاتونه له دې څخه ویره نه لري، یا غرب په ټوله کې اروپا له دې څخه ویره نه لري، ځکه په تېرو شلو کلونو کې سرمایه ګذاري داسې سوې ده. طالبان هم په دې باور دي، هغه که دا اقرار کوي که نه کوي، چې متحده ایالاتونه که وغواړي، او دا موږ ولیدل چې د بهرنیو چارو موینې په وار ور دا وویل که امریکا طالبان وپېژني په رسمي ډول ټوله نړۍ پېژني، که امریکا دا وکړي ټوله نړۍ دا کوي. او په دې کې ښکاره خبره ده چې د ملګري ملتونو په ګډون چې یو له ټولو لویو ډونر دی متحده ایالاتونه دي، د ملګري ملتونو هغلته د دې خپل نفوذ دی، د دې خپل ائتلاف دی، د ناټو په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو خپل نفوذ، که هغه د سعودي عربستان او د متحده عرب امارات نیولی تر قطر پورې، دا نفوذ ډېر خورا ډېر مهم دی. نو په سیمه کې د
لیکن آزاد صاحب په ډیرو مسایلو کې د امریکا له دریځونو سره نور هیوادونه اختلاف لري او ښکاره اختلاف ښکاروي. په افغانستان کې طالبانو داسې کار نه دی کړی چې نور جرأت وکړي او هغوی ومني. مثلا د نجونو د ښځو باندې کوم بندیزونه چې لګولي دي، نه روسیه کولی شي دغه دفاع وکړي، نه چین کولی شي، نه حتی پاکستان او ایران کولی شي چې دفاعي وکړي.
ښکاره خبره ده چې د طالبانو خپل کړنې داسې دي چې هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د دې دفاع وکړي. لاکن سره د دې هم د طالبانو مشران سفرونه کوي، سره د دې هم سراج الدین حقانی د اف بی آی په تور لیست کې نن هم دی، د سر باندې هغه نام چې ایښودل شوی هغه نن هم دی، لیکن هغه سعودي عربستان ته سفر کوي، هغه عربي امارات ته سفر کوي، هلته ناستې کوي، هغه مطبوعاتي کېږي، او دا هېوادونه هغه هېوادونه دي چې متحده ایالاتونو سره نږدې دي اړیکې لري. یعنې دلته اتنا انعطاف د امریکا د خوښول شوی دی. که چیرې امریکا دریځ په ناڅاپي ډول سخت کړي، دا هېوادونه نور هم سختوي. ښکاره خبره ده چې دا هېوادونه جسټیفای کولی نه شي، یا د دې هغه نه شي کولی د طالبانو د کړنو طرفداري نه شي کولی، لیکن هغه ډول مخالفت چې لازمه دی چې د بشر حقونه ته ورځ په ورځ پایمالېږي، هغه ډول عکس العمل هم نه ښوول کېږي، ځکه غرب تر اوسه پورې هغه عکس العمل نه دی ښوولی، نو د سیمې قدرتونه هم نه شي. لهذا چین په لوی انځور کې د متحده ایالاتونو د متحده ایالاتونو د اتحادیانو لپاره په سیمه کې لوی خطر لا تر اوسه پورې نه دی.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. سره له دې چې ستاسو له خبرو دا معلومیږي چې که حقانی سفر کوي یا د طالبانو نور چارواکي سفرونه کوي یا تر اوسه پورې څه نه ورته ویل کېږي، د امریکا له لورې شنه اشاره ده او امریکا فعلا دوی غنیمت بولي، حداقل یو خلای ډکه کړې ده که دوی نه نو ګډوډي به لا زیاته شي. لیکن ځینې بیا دا وایي، سرلی صاحب دا پوښتنه مې تاسو ته متوجه ده، ځینې وایي چې که امریکا وم نه غواړي همدغه اوسنۍ پالیسي هم وي، طالبان په دې حالت کې نه پاتې کیږي، یعنی دوی ورځ تر ورځې سخت دریځ کیږي. مثلا تر پرونه د نجونو او ښځو په ضد بندیزونه ول، له ښوونځي ول کارې منه کړې ول، نن رسنۍ بندوي، بل ورځ یو بل کار کوي، او داسې راپورونه هم شته چې القاعده او ځینې نورې سختې ډلې هم اوس په افغانستان کې شته. د دوی ځینې مهم غړي له طالبانو سره لیدنې کتنې کوي. نو داسې شرایط بالاخره په افغانستان کې بیا رامنځته کیږي، لکه په تیر دوره کې چې رامست شولو په امریکا حمله وشو، که په امریکا ونی شي په یو بل هیواد ممکن افغانستان حمله وشي، او که دا ځلې بیا داسې یو حمله وشو بیا به نړۍ لاس ورته یو کوي. یعنی د دوی نظر دا چې طالبان په خپل په لوی لاس دنیا مجبوروي چې د دوی په ست لاسونه یو کړي.
ډیره مهم موضوع ته اشاره وکړه، د افغانستان ساختار استراتیژیک موقعیت او سیاسي اوضاع ډیره پیچلې ده. بل شکه چې دیو هیواد تر کنټرول لاندې کیدای نسی. امریکا خپل نفوس لري، تاثیر لري، ولی په خپل د افغانستان خلک هم باید دغه قدرت چې دی هغه باید د پام ونه غورځول سي، او د سیمه د هیوادونو مداخله موضوع هم ډیره مهمه ده. کچری طالبان دغه سي دوام ولري، دوام ورکی او سوی جوړ کی، مکتبونه بند کی، عام خلک خپل افغانان دانش زغملای چې د جبر او ظلم او ستم لاندې ژوند وکي او سن سره مخامخ وي، دا کې ورځ دوام وکي، یو کال، دوه کال، درې کال، اخر خلک پورته کیږي. لمړی د خپل د افغانستان د خلکو موضوع ده چې دوی بدلون غواړي، مثبت بدلون غواړي، پرمختګ غواړي، او اوسنۍ فقر بېوزلۍ نشي زغملای. زموږ ځوانان هم د اوس روان دي، ایران تلته وژل کیږي، پاکستان ته ځي، زموږ خویندې هلته بې عزته کیږي، په تاجکستان او ازبکستان کې زموږ خلک مهاجر شول. زموږ د خلکو وضعیت ډېر زیات بد دی، او زموږ خلک نور دا وضعیت او حالت نشي زغملای. کشیر دوام پیدا کوي، طالبان به داخلي قوتونو فشارونو سره به هم مخامخ کیږي. پاتې شو بل موضوع د سیمې د هیوادونو مداخله دي، مثلا د چین مداخله ده، د ایران مداخله دي، د روسیې مداخله دي. موږ کچیر په خپل بهرنۍ پالیسۍ یا سیاست کې توازن د لاسه ورکړو، موږ نو څه کولای چې په افغانستان وساتو، مخته ولاړ شو. توازن موږ ته ډیر زیات مهم دی. کله موږ ډیر زیات چین سره نږدې کیږو او ورته خوشبین یو، یا کله موږ سره پاکستان ته ډیر نږدې کیږو، یا کله سیت یا کل امریکه یا کل نور هیوادونو ته، دا ډیره مهمه ده چې موږ په داخل کې یو قوي سیستم ولرو، سیاست ولرو، او دا د دې سبب سي تر څو د نړیوال قوتونه باثباته کړي. خپل د حکومت داسې نه وي چې د لانجې او برخه وګرځي، د ستونزې او برخه وګرځي. اوس وخت کې حکومت دغه یو حالت ته رسیدلی چې خلک مشکلات سره مخامخ دي، او دا دلیل دی کېدای شي چې نور هیوادونه هم پکې مداخله وکړي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. میاخیل صاحب، ډیر کم وخت لرو، کلن راته وایست. ځینې وایي چې امریکا اوس د اوکراین جنگ دی، د روسیې جنگ دی، ډیری منابع اخوا ته متوجه دي، او که چیرته دا جنگ پای ته ورسیږي شاید افغانستان وضعیت په اوسني حال پرې نشتی. نظر مو څه دی؟
اوس په دنیا کې تر اوسه پورې یو لوی طاقت دی، او دی کولای شي چې په څو سیمو کې، په څو ځایونو کې هم زمانه هم جنگ وکړي او هم توجه ورته ولري. اما خبره دا ده چې هغه نه، ځکه د دنیا مسایل چې دي، سیاست دا په اقتصادي او ګټو باندې ولاړ دی. نو چې دی هغه توجه چې افغانستان ته ورکوي، چې په هغه په نظامي لکه مهمه ده، او په سیاسي او اقتصادي لحاظ باندې هم دونه د دې په پالیسۍ کې دی، اقتصاد لپاره دی، ستراتیژیک
هدف لپاره دی. همدومره وخت هم درلود. سلامت اوسې میاخیل صاحب. شاه محمود میاخیل د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر، او د ننګرهار والی، د امریکا د اسکانسن په هنتون استاد نجیب آزاد، او همدارس په امریکا کې مشتافان لیکوال، او شنونکي سیام الدین پسرلای چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادی رادیو څلورویشت ساعته خبرونه اوري.
او جهان می څه پروا لاس کې لاس لره مستا ستا پختنه می علاج ستا خبره می دوا ستا خبره می دوا سم می دین څه می دنیا نه سے رنجختہ چستہ